درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری ویلي د روان کال په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 250,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې ډیری د فشار او زور له کبله بیرته استول شوي او د چارې د افغانستان له مخې څخه سخت بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې له دې شمیر څخه شاوخوا 6,000 کسان په زور ایستل شوي، په داسې حال کې چې نږدې 1,450,000 نور په خپله خوښه بیرته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي د افغانانو په پراخ ډول بیرته ستنېده د بشري مرستو پر محدودو سرچینو نور فشار هم راولي او د هغو میلیونونو خلکو وضعیت لا خرابوي چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا یو شمېر تقاعد شویو پوځي افسرانو له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي چې د افغان متحدانو د بیا میشتېدو پروګرام ته دوام ورکړي او خبرداری ورکړي چې د دې نوښت پرېښودل به د خپلو نړیوالو شریکانو په وړاندې د امریکا باور زیانمن کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوي چې د ولسمشر ترامپ د اجرایي فرمانونو له مخې د کډوالو د منلو موقت بندیز د پای ته رسیدو په حال کې دی. دغه فرمانونه سپینې ماڼۍ ته د ښاغلي ترامپ له بیرته راتګ لږ وروسته صادر شوي وو، چې په لړ کې د هغو افغانانو د بیا میشتېدو پروګرامونه هم وځنډېدل چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و. تر دې دمه د ترامپ ادارې لا څرګنده کړې نه ده چې دا پروګرام به بیا پیلوي که به یې پای ته رسوي. فاکس نیوز راپور ورکړی چې د اپریل په 10 د سپینې ماڼۍ د بودیجې او مدیریت دفتر د بهرنیو چارو وزارت ته یو لړ وړاندیزونه کړي چې په هغو کې د افغانانو د انتقال د هڅو د همغږۍ ادارې لپاره د اضافي مالي ملاتړ درول شامل دي. ازبکستان وایي له افغانستان سره په ګډه پوله په ګډه به یو سوداګری مرکز جوړ کړي او د سوداګری اړیکو د پراختیا په باب د خبرو لپاره به د رواني می میاشتې په لړ کې افغانستان ته یو جګپورې پلاوی واستوي. دا خبره د ازبکستان د صنعت پانګونې او سوداګرۍ مرستیال وزیر پرون چهارشنبه په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له یو پلاوي سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزیر احمد الله زاهد د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی ټول ازبک چارواکو سره د هغوستونزو پر هر لارو خبري وکوي چې افغان سوداګر په ازبکستان کې ورسره مخامخ دي. او د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي د شمالي کوریا نږدې 500 سرتیری چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې برخه اخیستې و وژل شوي دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي ادارې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې په مجموع کې تر اوسه د شمالي کوریا شاوخوا 4,200 سرتیرو ته مرشوب لا اوښتې ده. د راپور له مخې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د الوتکو او ریل ګاډو په وسیله شمالي کوریا ته کابو 2,000 پوځیان وړل شوي دي. د وژل شویو سرتیرو مړي هم تر انتقال وړاندې په روسیه کې سوځول شوي او ایرې خپل هیواد ته وړل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وايي په افغانستان کې اقتصادي ناورین په ځانګړي ډول ښځې زیاتې زیانمنې کړې. ځینې ښځې چې په خواه کار کوي وايي
نو چې تل په کور ناسي او ماشونه نشته دي، مشکلات زیاتې دي، زیات مشکلات سره مخ یو، نو ناهیلي شي وي.
روسیې وی نړیوالې غونډې ته د طالبانو استازي بللې. آیا د روسیې او طالبانو اړیکې په رښتیا ډېرې نږدې شوي؟
دا اړیکې د دواړو خواو لپاره که څه هم مهم دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دي.
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د پیلېدو د احتمال خبرې کیږي. د چارو لوی نظر خاوند سره پرې خبرې کوو.
د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره، بیا خاص د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای شي او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامېسته شي.
په افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي د کتاب اونۍ په مناسبت په تخفیف کتابونه پلوري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز ناورین له پراخېدو سره نابرابري هم ډېری شوې دي او شزی په ځانګړي ډول په وروسته پاتې سیمو کې تر ټولو زیات فشار زغمي. د ادارې په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې په شزو د لګول شویو محدودیتونو لری کول د دوی د هوساینې اساسي بشري حقوقو د خوندي کېدو او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره بنسټیزه او ډېر ضروری دي. په همدې حال کې اوشمر شزي چې د طالبانو د محدودیتونو له عمله دندې له لاسه ورکړي ویلي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی وای د سلګونه زرو کډوالو ستنیدنې او د نړیوالو مرستو کمیدو د افغانستان خلک لسترو ننګونو سره مخ کړي چې دا چاره د ښځو او نجونو کړهونه لا زیاتوي. یو ان ډی پی د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 10مه د راپور په خپرولو سره ویلي چې په 2024 کال کې د افغانستان 15% وګړي له معیشتي ناامنۍ سره مخامخ و چې دا د تیر کال پرتله شپږ سلنه زیاتوالی ښیي. یاد پروګرام ملي هغه کورنۍ چې سرپرستی میرمنې کوي کورنۍ بې ځایه شوي او د کلیو اوسیدونکي تر ټولو زیات زیانمن شوي او 90% کورنۍ اړ شوي چې ورځني لګښتونه کم کړي. د راپور پر بنسټ د ښځو پر تعلیم او کار محدودیتونه د جنسیتي توپیرونو د زیاتوالي لامل شوي او ښځې لا پسې بېوزلۍ ته ورټیل وهلي. د تېر جمهوري نظام یوه کارکوونکې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وزګاره شوې او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
زه د دولت پخوانی کارمند وم چې په خامه کار کولو معاش مې اخیستلو. په هغه معاش سره ما خپل د ژوند ټول ضروریات رفع کېدل. په کور کې مې هم سهم اخیستو د کور په مصارفو کې. اوس چې کله په کور ناست یو ماشینونه نشته دي مشکلات زیاتې دي. زیات مشکلاتو سره مخ یو نو ناهیلي شوي یو. بېخي نه پوهېږو چې دا وضعیت به تر کومه دوام وکړي او تر کله به داسې وي زموږ مشکلات به کله حل شي. نو موږ په شان ډېرې نورې کارمندانې دي ښځینه کارمندانې چې په کور کې ناستې دي هغه هم د دغس مشکلات سره مخ دي.
په راپور کې د یو ان ډی پی د افغانستان استازي سټیفن روډریګز په حواله راغلی چې هغه د دغه ستونزو د حل لپاره پر هدفمندو مداخلو ټینګار کړی او ویلی دی یوازې بشري مرستې بس نه کوي بلکې اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزو حل لارو ته اړتیا ده. نوموړي ویلي چې پر ښځو محدودیتونه لري کول د دوی د هوساینې بشري حقونو د خوندیتوب او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اړین دي. څلور ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم وویل چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیک ځپل د دې هېواد بشري بحران لا پسې ژور کړی او هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې او مخکې کار کوه اوس له سختې لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. که څه هم د طالبان حکومت ادا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي خو وخت له بیا رسېدو وروسته یې پراخ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته یې دوی له زده کړو راګرځولي او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې سره د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام اټکل کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 920 میلیونه ډالر زیان ورسوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پاکستان پرون سهار وویل چې موثق استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند پلان لري په یو دوه ورځو کې پر پاکستان برید وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله ډزې تبادله شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل په یو بیان کې وویل چې د کره استخباراتي معلوماتو له مخې هند غواړي چې له 24 تر 48 ساعتونو پورې پر پاکستان برید وکړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سه شنبه په ورځ په لو وسلوالو ځواکونو ته د پاکستان پر ضد عملیاتو بشپړ واک ورکړ. د هند او پاکستان د جګړې د احتمال او پر سیمه د دغو دوه اتمي هیوادونو د جګړې د اخیس پاره مې د افغانستان د مشانو جرګې له پخوانی مرسیال آصف صدیقي سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه پوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ جګړه د سیمې لپاره څومره خطر زیږولې شي.
د دوړو هیوادونو د اټومي قدرتونه واقعا د زیات د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاصه د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای شي. او خدای مې کې چیرې دغه جګړه رامېسته سي ولر لپاره چالتې موږ افغانان مهاجرین زخت ډېر پراته دي او د دې په څنګه افغانستان یو واردونکي هواد ده او زیات متضرر کیږي کې چیرې دغه جګړه رامېسته کیږي دا یو واقعا ډېر خطرناک جنگ ده تاسو وسوګورئ چې د اوکراین او د روسي مېسکې چې دغه جګړه رامېسته سوی دا څومره دنیا په متضرر سوی د ټول بخشو قیمتونه زخت لوړ سوی ده او نه یوازې بلکې روسان او اوکراین په دې کې متضرر سوی ده بلکې ټول دنیا په متضرر سوی
یعنی تاسو فکر کوي چې د دوی ترمنځ په شخړه دی حتی ورسیږي چې له اتمی وسلو کار واخلي
زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې جګړه و تر حد دی حد ورسیږي چې دوی واقعا مستقیم یو بل سره مستقیم وجنګيږي مګر برعکس دا سی ویل کیږي مثلا ٹی ٹی پی یا بلوز بیلتون غوښتون کې دا هغه ډره ده چې ویل کیږي د پاکستان له ادرسه چې اکثرا دوی دی هند له خوانه سپورټ کیږي کې دې چې هند دوی سره لا ډیر همکاري وکړي او پاکستان کې زخت نه امیره مېسته کیو او د دې په څنګه کې دې چې د طالبانو سره هند زیات اړیکې جوړ کړي تر څو چې پاکستان سره اړیکې خرابې کړي یعنی دوی کوي داسې چې مثلا دوی د پاکستان مې مشکلات مې ملک اختلافات رامېسته کی او د دې په څنګه کې پاکستان هم کې دې څو کولای شي چې هند هغه مسلمانان چې دوی وها سوي دي هند مقابله لپاره مودي چې دا موتاس وینو چې د مسلمانانو په مقابل کې یو اندازه افراطیت خي او د پر اساس کې کې دمداسې برعکس پاکستان هم کولای شي چې دوی مېسته کې بیا د مسلمانانو مېسته کې په پاکستان د هند مقابل حکومت په مقابل کې یو پورتګي خو نه دوار یعنی کورنۍ مشکلات جوړول یې یو بل لپاره مستقیم دوی فکر نه کوم چې جنگ لپاره آماده شي مګر
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د احتمال په اړه مو د آصف صدیقي مرکه واوریده
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
هسپانیا او پرتګال ته برښنا بیرته راغله خو د مرموزي پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی د هسپانیا صدر اعظم پیډرو سانچيز ویلي دي چې د برښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی او شمنه کړي چې د دوشنبه ورځې د پراخ پرچاوي علت به وڅیړي د پرچاوي د ایبریا ټاپو وزمې ټوله سیمه ونیوله سره لدی چې اکثرو برخو ته برښنا بیرته راګرځیدلې د دوشنبه د ورځې د برښنا د پرچاوي کېدو لامل لا هم روښانه نه دی د پیښې چې په اروپا کې د برښنا د پرچاوي و تر ټولو سره پیښه بلل شوی البته کوریل ګاډو موبایلونو او د غنونور خدماتو د ځنډو خند سبب شوی دی د سه شنبه تر سهار 11 بجو د هسپانیا د برښنا سیستم عادي حالت تستون شوی و د برښنا د تنظیم ادارې لمخې د پرتګال برښنا شبکې هم تایید کړی دی چې د 6.4 میلیون مصرفونکو برښنا بیرته فعاله شوې ده د هسپانیا صدر اعظم پیډرو سانچيز وویل د دولت لومړیتوب داري چې د هسپانیا د برښنا سیستم بیرته فعال کړي او د پیښې د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د علت پلټنه وکړي ادواردو پریتو چې د هسپانیا د برښنا د تنظیم ادارې د سیستم د عملیاتي خدماتو مشر دی وویل چې د دوشنبه له پرچاوي وړاندې د برښنا د قطع کېدو دوه پرلپسې پیښې شوې وي نو موبولي زیاته کړې چې لا نورو څېړنو ته اړتیا شته د هسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې وویل چې هیڅ غیر عادي جوی یا فضایي پیښې نه ده لیدلې او د دوی په مرکزونو کې د حرارت درجه هم ناڅاپه بدل شوې نه ده د پرتګال د ملي سایبری امنیت مرکز تایید کړی چې هیڅ داسې نشه نشته چې دا پرچاوي دي د سایبری برید عمل شوی وي همدارس د اروپایي کمیسیون اجرایي مرستیالي تریسا ریپیریا د تخریب یا ورانکاری احتمال رد کړ په ورته وخت کې چارواکي د هغو 15 کسانو د مړینې څېړنه کوي چې کېدای شي لدې برښنا پرې کون سره تړاو ولري د هسپانیا رسنیو راپور ورکړی چې درې کسان د یوې کورنۍ لغړی تخو چې په ګالیسیا سیمه کې د جنراتور لکبله د کاربن مون اوکساید له مسمومیت هم نشوې دي یو شزه په والنسیا کې د اکسیجن ماشين د اختلال له عمله مړه شوی او یو بلتن په مادرید کې د شامل عمل په لګیدلې اور کې ژوند بایله لیدي د هسپانیا د ریل ګاډو پسترو تمځایونو کې ګنشمیر مسافر د خپل سفرونو د دوام یا محل ویش ته بدلون لپاره راټول شوی وو د مادرید په او تو چا تمځي کې سلګونه کسان د اعلانونو ننداري ته ولاړو ډیر یې له شپې حملته پاتې شوي وو او د سره صلیب لخوا ورکل شوي کمپلی پر ځان راچولې وي. د سه شنبه تر یولو صبح جوړې د مادرید مترو بشپړه فعال شوې و، خو په بارسلونا کې که هم سیستم عادي روانو خو ځینې شاري ریل ګاډي لا هم د برښنا د بې ثباتۍ له امله ځنډنی وو. په بیلابیلو سیمو کې شاري او منځواټنې ریل ګاډي یا ځنډنی وو یا هم له کمو ظرفیتونو سره فعال وو. د بیړني وضعیت کارکونکو ویلی د دوشنبه په ورځ شاوخوا 15 ډیر زره مسافر د ریل ګاډو او متروګانو له تمځایونو څخه ژغورل شو دي. د برښنا د پرچاوی د ترانسپورتي خدماتو پراخه ګډوډي رامنځته کړه او له عمله سپورتي مرکزونه، هوایی ډګرونه او د ریل ګاډو تمځایونه د لنډمهاله پناه ځایونو په توګه وکارول شول. له خبرونو ور اخوا په کابل او ولایتونو کې یو شمېر کتاب پلورونکو وایي د کتاب اونۍ په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولې شول خپل یو شمېر کتابونه وپلوري، خو یو شمېر کتاب پلورونکو وایي چې اقتصادي ستونزو د پخوا په پرتله د کتابونو پر بازار اغیز کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په دې مناسبت په کابل او ولایتو کې مختلف کتاب پلورنځو تخفیف اعلان کړی و.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب زیرک و خغری زیرک ازادي رادیو ته وویل دوی هم د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شو خپل یو شمېر کتابونه وپلوري.
موږ هم کتاب دیویونه لپاره د کتاب دی ورځ په خاطر تخفیف وړاندې کړو. په دوه ورځو کې نسبت تر نورو ورځو کتاب پلور زیات ول، خلک ډیر راتلل.
د اپریل د ویشتمه نیټه د کتاب نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د ښه پلور په موخه له دې نیټې نیولې تر یوې اونۍ پورې د کتاب د اونۍ په توګه لمانځي او په دې ورځو کې د کتاب مینوالو او اخیستونکو ته ځانګړی تخفیف ورکوي. که څه هم ښاغلی زیرک وایي په دې ورځو کې د کتابونو د پلور بازار ښه و، خو ځینې نور کتاب پلورونکي په ټوله کې د پخوا په پرتله سوړ بولي او لامل یې هم د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. ننګرهار کې د مومن کتاب پلورنځي مسؤل نجیب مومن ازادي رادیو ته وویل
بس کتابونو بازار خو د پخا پر طلب خو کمزور دی. عمومي علت به دا دی چې اقتصاد د خلکو خراب دی، نو امیدشته چې ان شاء الله خوشي اوس خو به دغه عمومي کتابونه دا یو څه بازار لري او یو هغه کتاب چې تدریسي مونږ ورته وایو هغه باجین خرسيږي هغه خدي.
د کتابونو یو شمیر مینوال هم دا خبره مني چې اقتصادي ستونزو له کتاب لري کړی دي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو حمید حکیمی وایي خوشی نه دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونش ول کړای چې د کتاب دونې په مناسبت د کتاب پلورونکو لخوا له ځانګړي تخفیف استفاده وکړي.
په ډېر تاسوب سره ویلای شم چې ما د مطالعې لپاره هیڅ یو کتاب ونه خستلو. دا په دې معنا نه ده چې زه د کتاب دی ویلو سره علاقه نه لرم، نه علاقه ورسره لرم ډیره زیاته لمخ کنه، مګم اقتصادي وضعیت خراب دی او بیروزګاری او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. نو هغه څه چې پیدا کیو اله د خپل فامیل د کور خرڅ تریپورا کیو مختلص شي نه اضافه کیږي چې موږ په غیب باندې کتاب واخلو او مطالعه وکړو.
د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د طالبان حکومت لخوا د ځینو کتابونو په پلور بندیز او لښپګم ټولګي پورته د نجونو بس ځکه محدودیت هم په افغانستان کې د کتاب بازار سور کړای دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له کتابتونونو شاوخوا 400 کتابونه ټول کړی او ویلې دي چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې دغه کتابونه یو شمېر لیکوالو مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې رد کړی و. طالبانو دا هم ویلي و چې دا بهیر به وغځوي. په کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د مدرسو په زیاتېدو سره اوس د اسلامي کتابونو پلور د ښوونځي او پوهنتونونو د کتابونو په پرتله ډېر شوی دی. دی وایي عام کتابونه هم مصریر نه خرڅېږي او ناهیلی دی چې خلک مطالعې سره بې علاقې شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله هغه مخکې له ښوونیز مرکزونو څخه د هغو کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي، چې دا څرګندونې د یو شمېر شیعه مذهب علماو او د زده کړو د برخې د فعالانو له غبرګونونو سره هم مل وي.
ازادي رادیو روسیه یوې نړیوالې غونډې ته چې روانه می میاش په مسکو کې جوړیږي او د 150 هیوادونو استازي پکې برخه اخلي د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د ځینو کتونکو په باور له 2014 کال راهیسې د روسیې او طالبانو تماسونه پیل شوي او اوس دومره نږدې شوي چې دې ته یې لاره هواره کړې ده چې مسکو ممکن په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت وپیژني. د دغو شو روابطو علت څه دی؟ په دې تحلیلي مطلب کې یو اورو چې احمد شبر چمتو کړی.
په کابل کې د طالبانو له واکمن رژیم سره د مسکو اړیکې له دښمنۍ په دوستۍ بدل شوې دي. د روسي سترې محکمې د اپریل په 18 طالبان وروسته له 22 کلونو د ترهګرو له لیست څخه بهر کړل او بیا یې وویل چې طالبان مسکو ته سفیر استولی شي. په مسکو کې د افغانستان سفارت په 2022 کال کې طالبانو ته وسپارل شو. خود افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف ویلی وو چې تر هغه د طالبانو سفیر ته د کار اجازه نه ورکوي چې د دوی حکومت نړیوالو پر رسمیت نه وي پیښندلې. اوس روسیا له دې شرطه پښه شوې ده. د اپریل په 23 د روسي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې مسکو د طالبانو ډیپلوماټیک ماموریت د سفیر کچته لوړ کړی دی. البته تر دې دمه د نورو هیوادونو په څیر روسي طالبان پر رسمیت نه دي پیښندلې. خو افغان ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په مسکو کې ژوند کړی او د روسي له حالاتو سره ډیر آشنا دی په دې باور دی چې روسي په کابل کې اوسنی واکمنان یو ډول پر رسمیت پیژندل دي.
روسیا په حقیقت کې طالبان پر رسمیت پیژندل دي. روسیا یوازینی هیواد دی چې طالبان سره نږدې اړیکې لري او دا اړیکې د دواړو خواوو لپاره که څه هم مهمه دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دي.
روسي له طالبانو سره له پیل سره اړیکې نه لرل. په نویمو میلادي کلونو کې طالبانو کابل ونیو، روسانو د دوی له مخالفه وسلواله ډلې سره ښه اړیکې لرل او افغاني هم په روسي کې چاپوله چې د شمال د ائتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس پر شي. کله چې په 2002 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ او بیا وروسته د طالبانو وسلواله د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړه تودې کړې، د دې سربیره چې مسکو د لویدیز د ګټو سره په ټکر کې وو، په طالبانو یې اعتماد نه کاوه چې ورسره نشته شي. خو د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب په دې نظر دی چې د 2013 کال په اپریل کې چې کله طالبانو د روسي د ام ای اته هلیکوپټر یو پیلوټ وروسته لدی ونیو چې د خراب حواله عملیه الوتکی بیړنۍ ناشته کړې و، اړیکو ته لار پرانستل شو.
که دغه اړیکو ته وګورو، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2014 کال کې، روسیې له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانست او د دوی ځانګړی استازی زمیر کابلوف په ځانګړو ناسته او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، لغوی سره یې ناسته پاسته وکړې او بلاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پاول پیټریونکو هغه 2014 کې خوشی شو او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو.
روسي څو کاله وروسته تر دې پیښې، یعنی د 2013 کال په نومبر کې په مسکو کې غونډه جوړه کړه چې په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو استازي له نورو افغان سیاستوالو سره مخامخ خبرو ته کښېناستل. تر یو کال په لنډه موده کې د 2019 کال په فبروري کې مسکو یو ځل بیا یو شمېر افغان سیاستوالو، جهادي مشرانو او طالبانو ته بلنه ورکړه چې خبري سره وکړي. په دې غونډه کې چې د هغه وخت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د جمهوریت نظام اساس او برخه نه واخیستې، د افغانستان پر انتخاباتو او د شوزو پر حقونو بحثونه وشول. دو کال وروسته تر دې مسکو په بل غونډه کې د دې زمينه مساعده کړه چې د طالبانو استازي د کوربه هیواد امریکا، چین او پاکستان له اساسو سره همدارس د افغانستان د جمهوریت نظام له اساسو سره په یو غونډه کې راغونډ کړي. د دې غونډې هدف دا بلل شوی وو چې د دوحې د سولې د بهیر ملاتړ وشي. تاریخ پو او د سیاسي چارو کتونکو شاه سوار سنگروال په دې باور دی چې کله د 2020 کال د فبروري په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا د همدې کال په سپتمبر کې بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې شروع شول، د مسکو او طالبانو اړیکې علني شول.
کله چې د دوحه خبرې پیل شوې، دلته نو بیا د هیڅ څرګند شو چې روسیا د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري. حتی دا اړیکې تدریب لري دا چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي.
کله چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 کابل ونیو، روسانو له دوی سره دغه روابط وساتل. د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وایي
د روسانو او د طالبانو ارتباط د طالبان د واکمنی دو سرسم رامنځته شوی په هغه وخت کې کله چې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل، روسان خپل سفارت پرانیستي پرېښود او طالبان سره په یو نوه تعامل کې.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نورو اکثرو هیوادو په کابل کې خپل سفارتونه وتړل، خو د روسیا او طالبانو اړیکې حتی د 2022 کال د سپتمبر له 15 وروسته چې د دوی د سفارت مخې ته ځان مرګ بریډ وشو، د روسي ډیپلوماټان پکې ووژل شول، خړ پړل نه شول او سفارت یې پرانیستی پاتې شو. د دې بریډ مسولیت د خراسان څنګه منلی و؟ هغه څنګه چې روسیا ورته اندېښمنه ده او داسې انګیري چې دا ډله به په منځنۍ اسیا کې نفوذ وکړي او د روسیې امنیت ته به ګواښ متوجه کړي. همدې ډلې پروسه شکل د مارچ په 22 مسکو ته چیرمه د کاراکاس په نوم د کنسرت پر حال برید وکړ چې شاوخوا 1550 کسان یې ووژل. د خراسان څنګه هغه ترهګره ډله ده چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې طالبانو ته په افغانستان کې سرخوږی جوړ کړی دی، چې په دې حساب دا ډله هم د روسي او هم د طالبانو مخالفه ګڼل کیږي. روسانو په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو د استازو په ګډون یو شمیر غونډې جوړې کړې دي چې په هغه کې تر ډیره تمرکز د داعش له لوري تشته ګواښونو راڅرخېده. دغه غونډو ته د منځنۍ اسیا د هیوادونو، ایران، چین او پاکستان استاز هم وخت په وخت وربللې دي. خو یو بل څه چې روسانو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم اندېښنه ورته لرلې ده هغه مخدر مواد دي. د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ په دوهمه اونۍ د روسي د ولسمشر ویان دیمتر پسکوف په مسکو کې خبري غونډې ته وویل. دی وايي له هم د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې یو جدي ستونزه شته. البته د ګډو ګټو له هیوادو سره به دا مسله په دقت وساري چې په دې برخه کې څه پرمختګ رامنځته کیږي. د روسانو لدی اندیشنې تقریبا اته میاشتې وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت ممنوع کړ. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې لا هم په افغانستان کې یو شمېر بزګران کوکنار کوي. ژورنالیست او د روسي د چارو کارپو فاروق فرداوی چې د مخدر موادو مشکل په خپل روسانو او د منځنۍ اسیا د جنو هیوادونو اتباو جوړ کړی دی.
امریکا له افغانستان اوته ده، اما د روسیې اندېښنه له مرکزی آسیا یا جنوبی سرحداتونه لا هم په شدت کې ده. روسیه غواړي د سیمو نه د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي، خو په دې کې د روسیې هڅه به ناکامه وي، ځکه چې روسیه له داخلي او آسیایي توطئې سره په دې برخه کې مخ دی. په دې معنی چې افغانان د مخدره موادو قاچاقچیان نه دي، د مخدره موادو قاچاقچیان په خپله تاجکستانیان او ازبکستانیان دي چې د روسیې د ارګانونو په همکارۍ تر مسکو رسوي.
د روسانو او طالبانو ډیپلوماتیک روابط په تیرو څکم 4 کلونو کې ورو ورو زیات شوي دي. روسا شکل د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل، او د روسي د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګو ویل دي چې د طالبانو استاذ به هم د مسکو په نړیواله غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې دا درې ورځنی غونډه د می په 22 د روسي په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 1500 ودونو استاذ برخه پکې واخلي. د روسي تاس اژانس د شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوپ ورکوي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره د روسي اړیکې د دې سبب شوې دي چې په منځنۍ اسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي، او ریوټرز اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې مسکو غواړي چې له طالبانو سره د دوی نږدې اړیکې دې ته زمينه برابر کړي چې د جنوبي اسیا خواته هم خپل نفوذ پسې وغځوي. روسي د 2022 کال په سپتمبر کې له طالبانو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل چې افغانستان ته تیل، ګاز او غنم صادر کړي. روسیا د خپل ستراتیژیکو ګټو په خاطر د طالبانو له لوري په افغانستان کې د شوزو د حقونو د نقص مسله نه راپورته کوي. بل لور ته روسیا لا هم د اندېښنه لري چې لویدیز په افغانستان ته مخه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اپریل په 23 د ازبکستان له سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې لویدیز فعال هڅې کوي چې بیرته افغان لوبي ته داخل شي. خو د په وینا روسیا پر دې تر هغه اعتراض نه لري چې دغه هڅې عادلانه وي او په